څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې لوی جرمي دوسیه لري، او د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر خان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، نور راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د غرقې سوي بیړۍ د 850 مسافرو مړې موندل سوي چې 24 افغانان دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی، او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تریخې د التهاب په خاطر د پلازمینې ریاض روغتون ته انتقال شوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د غرقې سوي بیړۍ د 850 مسافرو مړې موندل سوي دي چې 24 پکښې افغانان دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې وویل چې د دغو مړیو د انتقالولو په برخه کې هڅې روانې دي. د زیاته کړه
د افغانستان سفارت په ترکیه کې د افغانستان جمهوری دولت کار کوي چې د 8 ساعت کابل ته انتقال کی افغانستان ته، او د دوی کورنیو ته ورسپاري، او په خپلو هیوادوالو باندې غږ کوي تر څو د غیر قانوني سفرونو نه ډډه وکړي او خپل سرنوشت او ژوند د قاچاقبرو په لاس کې ورنه کړي چې کولی شي د دوی ژوند ته جدي خطرات متوجه کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بیړۍ دقیقا څه وخت غرق سوې وه او څومره مسافر پکښې سپاره وه، خو دا هم نه ده څرګنده چې په بیړۍ کې ټول څومره افغانان وو. تر اوسه د 24 افغانانو هویت تایید سوی دی. د راپور له مخې په دې بیړۍ کې سپاره ټول کسان پناه غوښتونکي وو. غیر قانوني پناه غوښتونکي عموما تر ترکیه تیریږي او اروپایي هیوادونو ته د اوښتو هڅه کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیره یوه شپه ورځ کې 138 مشکوکې پیښې معایناتو ته لیږل سوي. د 24 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې پیښې 15503 ته لوړې سوې. دغه وزارت ویلي چې په 24 ساعتو کې 2 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سوي او 22 نور رغېدلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا په درو میاشتو کې لومړی ځل دی چې د کورونا ویروس کمې پیښې ثبت سوي، خو دا وزارت د پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا که خلک روغتیایي لارښوونې رعایت نه کړي شاید دا شمېر لوړ سي. په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی دا خبر تاییدوي او ازادي رادیو ته داسې وویل:
شینوارو په پوستا باندې مخالفینو حمله کړې، 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوی. همداشان د کندوز علی آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ د لوی لارې د قزاق کوڅې په سیمه کې د ملي اردو په بیزونو باندې بریدونه شوي دي، چې په دې کې 3 د ملي اردو سرتیري شهیدان او 2 نفر نور ټپیان دي.
مرادی وایي وروسته طالبان پر شا تمبول سوي چې درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتی ده. د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې د په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د طالبانو وسلوال بریدونه زیات سوي دي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبد العزيز د تریخه د التهاب په خاطر د پلازمین ریاض روغتون ته انتقال شوی دی. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس نن په دې اړه د دغه هیواد د سلطنتي مانی اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې لږ معلومات ورکړل شوی دي. ویل سوی چې څلور اتیا کلن عبد العزيز نن شاه فیصل روغتون ته انتقال شو. د عبد العزيز د روغتيایي وضعیت په اړه کم خبرونه تر سترګو کیږي. د 2015 کال راهیسی د سعودي عربستان قدرت په لاس کې لري. ټاکل شوی و نن د سعودي عربستان ته د عراق د سردر اعظم مصطفی کاظمی سفر پیل سی، خو د سعودي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفر ځنډول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالي بللې چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایډن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگټن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت شویو رایو ورکوونکو کې بایډن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره شوه. او متحده عربي اماراتو نن یو پوژمکې مریخ ته ولېږله. دا لومړی ځل دی چې یو عربي هیواد د علمي څېړنې او ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یو سپوژمکۍ مریخ ته لېږي. د متحده عربي اماراتو د فضایي ادارې عمومي رئیس محمد الاحبابي په دې اړه په یوه خبري کنفرانس کې داسې وویل: د یوای متحده عربی امارات په نړیواله فضایي ټولنه کې فعال دی، او زه ډاډه یم چې موږ به د مریخ پر لور د فضا د کشفي ماموریت برخه یو. موږ به ډیر څه زده کړو او د خپل فضایي پروګرام پر پراختیا به نور هم کار وکړو. په دې ماموریت $200 میلیونه لګښت راغلی او څو ځلې ځنډول سوی چې ویل سوی د نامناسب وضعیت له کبله دا ماموریت ځنډول سوی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د بندیانو د تبادله پر سر د حکومت او طالبانو د رواني لانجې په اړه مو د بشري حقوقو د یو فعال نظر پوښتلی.
د دغه ټولې پروسې د تار د پاره کوم به طرفه پلاوي نو ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې دا پروسه ونه سارل شوله او نن د دوی ترمنځ پلمیره پیدا کوي.
د افغانستان لویه څارنوالی وایي په واشنگټن کې د افغان سفارت د یو دیوال د رغونې په پروژه کې د فساد د پلټنو په اړه رسمي سند یې نه دی ترلاسه کړی. په داسې حال کې چې ولسي جرګې یو شمیر چارواکي په دې قضیه کې څارنوالۍ ته معرفي کړي دي.
که چیرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لا زیاتې پلټنې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي، د دې کمیسیون صلاحیت ته او دوی دا کار کړی ده.
د افغانستان په ختیځ او د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په نورو موضوعاتو کې نن د جولای 6مه سپوږمۍ ته د انسان د سفر کلیزه ده. په دې پلمه د لومړني افغان ستورمزلي عبدالاحد مومند یادونه کوو.
د مومند تک و فضا ده یو مهم موضوع داغه تر څنګ د افغانستان د هوایی قواو ظرفیت و دنیا ته وشو.
د خبرونې په دوهم نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. او سم ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د کمیسیون په یوه اعلامیه کې د بین الافغاني خبرو د پیل د ځنډ او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان حکومت وایي د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لاره د طالب بندیانو بدیل نوملړ کېدای شي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دی ویلامی په خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریک کړي دي. د کمیسیون په یاد اعلامیه کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي یا بشر ضد جنایت محکوم دي او یا د دغو جرمونو په اړه محاکمه روانه وي، باید د سولې د مذاکراتو مخکې او حتی وروسته خوشی نسی. په دغه خبر پاڼه کې یاد کمیسیون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره پوره معلومات مات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو سره د موجودو بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان کې د آسیا د څنګه مرستیالې پیتریشا غاسمن ازادي رادیو ته وویل کدا سه شواهد موجود وي چې د غشمیر طالبان په جنگي جرایمو تورن دي، نو باید محاکمه شي.
If there is evidence that any of these prisoners were responsible for war crimes,
چیرې داسې شواهد وجود ولري چې یو له دغو بندیانو څخه په جنگي جرایمو او بشر ضد جرمونو کې لاس ولري، نو دوی باید د همدې جرایمو د جرم په اساس محاکمه شي، نه د تروریزم د جرم په اساس، او د دوی دوسیو ته باید د انساني حقوقو پر رڼا کې په عادلانه توګه رسیدنه وشي. دا محاکمه نه باید غیر علني وي او قربانیانو ته باید اجازه ورکړل شي تر څو شاهدي ورکړي چې دا کار د عدالت په تامین کې ګټور
تمامېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي د طالبانو له لوري د 15,000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 502 نوي هغه بندیان نه آزادوي چې په خبره جرمی دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې به سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد شمیر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لغتات، جنسي تیریو او په قتلونو تورن دي. افغان حکومت وایي دوی لا هم په خپل دریځ ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې بهیر مخ ته وړي، وایي د دغه پروسې د بنبست د حل لارې یوازې د طالبانو له لوري د بندیانو د بدیل نوملړ سپارل کېدای سي. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف همغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حلاري په توګه باندې وړاندې کړی دی. کچېری بدیل لیست وی دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هغه څخه کېدلای شي چې خوشحالي، او دا نه باید طالبان د باندې په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطر چې د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
خو طالبانو بیا د حکومت د خبرې رد کړي او ویلي دي چې هغه 15,000 سان چې دوی حکومت ته لیست ورکړای ټول سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد د دوشمبي په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په جواب کې وویل دوی سره دستا بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره ټول بشري مسایلو ته جدي پام کوي، خو دوی سره دستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات شریک نه کړل. خغلې مجاهد وایي د دوی په دریض کې هم بدلون نه درغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامه نه د 3 فبراير میلادي میاشتې په 9مه نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو، په کراغلي چې د بین الافغاني خبرو نوړاندې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4,098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 8,000 زندانیان خوشي کړي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې څرګندونو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مسؤل لالګل لال نظر اخلو چې هغه وایي د جګړې دواړه لوري باید په اوسنیو حساسو شرایطو کې له زغم نه کار واخلي. د دې سازمان مشر ښاغلی لالوی چې حکومت او طالبان باید د بندیانو د خلاصون د بهیر د څارنې لپاره یو دریمګړی پلاوی وټاکي چې د راپورته شوې لانجې ملامت او سلامت معلوم کړي. له ښاغلي لال سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې د ستونزو پوښتنه ترې کړې.
اول خو مونږه طالبانو باندې غږ کوو چې یوازې د 15,000 زندانیان په افغانستان په زندانونو کې نه دي، بلکې د دې سو چند دلته دي. دوی باید په بدیل لیست باندې فکر وکړي. که حکومت واقعا تورونه وایي چې په دې باندې مختلف تورونه دوی لګولې دي، حکومت باید د لیست په شکل کې د دغه 1592 زندانیانو لیست پور کړي او وښایي هغه کوم تورونه دي یا کوم اصول دي چې دغه بندیان د هغه اصول لاندې نه راځي چې دوی تیر څلور زره او 1508 کسان خوشی کړی دي چې دا د غی سره څومره متفاوت دي چې حکومت په دې باندې ټینګار کوي. دلته ډیر ستونزې شتون درلود. اول دغه مسله د هوکړې په برخه کې چې د زندانیانو خبره و تزدی شوی نه ده، تشریح شوی نه ده چې کوم نو زندانیان به پریښودل کېږي. دویم ستونزه دا و چې د دغه ټولې پروسې د څار دپاره کوم بې طرفه پلاوی نه و ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې دا پروسه ونه څارل شوله او نن د دوی ترمنځ پلمی را پیدا کوي یا دوی بهانې لټوي یا سولې ته ژمن نه دي، هر قسم تورونه په دوی باندې لګېږي. نو که چېرته دوی یو بې طرفه پلاوی دا مسله څارلې وی نو نن به دغه ستونزه د دوی ترمنځ نه را پیدا کېده، لکه دغه څار پلاوی شتون درلوده.
د تاسو له نظره که چېرې دا موضوع نور هم ځنډېږي، د بندیان پروسه همداسې پاتې کېږي، په راتلونکي کې څه نورې ستونزې جوړولی شي؟
یقینا دواړه خواوې تر اوسه پورې موږ ګورو چې په ضد کې سره ولاړې دي، او دا د ولس سره جفا ده چې دوی کوي، دا د هغه خلکو سره جفا ده چې هغه د دې جګړې قرباني کېږي. موږ ګورو چې د سولې په پروسه کې ډېرې لاسوهنې دي، نړیوالې لاسوهنې، د ګاونډیانو لاسوهنې، دغه ټولې د دې سبب ګرځېدلې چې نن د دواړو خواوو ترمنځ دغسې یو په قاطعیت سره د یو بل پر وړاندې باندې مذاکره نیول شوې ده چې هیڅوک د زغم هیڅ حوصله نه خي. نو نه دي په کار چې دغسې بېمانه چې هغې سره ګټه لاسته نه راځي او یوازې زیان وینو چې هغه ملکي تلفات دي او هم د دوی نظامي تلفات دي. دواړو خواوو نظامی تلفات هم لري او ملک هم ورانیږي.
لال صاحب، د تاسو نظر که چیرې د حکومت له لوري د طالبانو هم دا غوښتنه منل کیږي یا ومنل سي په راتلونکي کې چې دا دوی ته کوم لیست ورکړل شوی دغه په اساس باندې دوی بندیان آزاد کی، فکر نه کوئ چې په راتلونکي کې د قربانیانو هغه کسان چې د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي دي او یا هم د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي دي، دا موضوع څنګه کیږي او په راتلونکي کې د امنیت موضوع څنګه کیدای شي؟ یعنی دغه کسان که خوسیم سي د دوی بیا جګړې ته نه ځي یا د جګړو لیکو ته نه ورګډیږي، د دې ضمانت کېدای سي؟ د تاسو تحلیل په دې اړه څه دی؟
ګوره، دغه کوم بندیان د دواړو خواوونه چې خوشي کېږي، دوی دواړو خواوو تعهد سپارلی دی چې دغه زندانیان چې ازادېږي دوی به بیا د جګړې ډګر یا د جګړې لیکو ته نه ستنېږي. نو په دې خاطر دوی باید دغه ژمنې ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال و چې له ازادي راډیو سره د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان ملي شورا وایي په متحدو ایالاتو کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال د جوړېدو په پروژه کې د فساد له کبله یې لوی څارنوالۍ ته د مالیې پخوانی سرپرست وزیر د ولسمشر دوه سلاکاران او په واشنګټن کې د افغانستان سفیره معرفي کړي دي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په دې اړه یې له ملي شورا نه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. لوی څارنوالۍ وایي د دې موضوع په اړه به خپل دریز د رسمی سند له رسیدو وروسته روښانه کړي. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ملي شورا په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د یو دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته استوي. ملي شورا وایي واشنگتن کې د افغانستان سفارت یو دیوال له هغه پیسو په ډیرو جوړ شوی چې اړتیا یې وه. د ولس جرګې د عدلي او قضایي اداري اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې کمیسیون پرون په یو مکتوب کې د جرګې د پارلماني چارو او دارالانشا ریاست نه وغوښتل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت د یو دیوال د جوړېدو پروژه کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته واستوي. په دې مکتوب کې راغلي د مالی پخوانی وزیر همایون قیومي، د ولسمشر دوه سلاکار څرګند او یما نظامی او په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی دي د فساد له کبله د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته وپیژندل شي. په مکتوب کې دغه شان د دې کسانو له ډلې هغوی چې په افغانستان کې دي ممنوع الخروج او هغوی چې له افغانستان بهر میشتي د انټرپول پولیسو په وسیله یې د نیولو غوښتنه شوې. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا مکتوب تایید کړ او زیاته یې کړه ژر به په رسمي بڼه د څېړنې غوښتنو سند لوی څارنوالۍ ته واستول شي.
بله، د مونږ او قضایی کمیسون چې دا یو برخه دی هغه په نوم دی مبارزه علی فساد اداری ده. نو کچرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لا زیات په پلټن لپاره عدلی او قضایی ارګانونو ته لاړ شي. د دې کمیسیون صلاحیت ته او د دې کار کړی دی او مکتوب لیږلی دی.
مشرانو جرګه هم لوی څارنوالۍ ته د یادو کسانو د معرفۍ خبرې کوي. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد او بودیجې کمیسیون غړی حسیب الله کلیم زی
موږ کمیسیون دا اسناد څېړلي او دا لوی څارنوالۍ ته لیږو چې دغه کسان ته تعقیب عدلي راندې راشي.
له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت او په امریکا کې د افغانستان سفارت د یو دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع رد کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د لا وضاحت لپاره به دا قضیه لوی څارنوالۍ ته واستوي، خو د یاد وزارت له لوري تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی شوی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي بیا ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي، په امریکا کې د افغانستان سفارت د دیوال جوړېدو په پروژه کې د فساد او یا هم په دې اړه له چا څخه د څېړنې کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. په امریکا کې د افغانستان پر سفارت همایون قیومی سرګن او یمان نظامی تور دی چې د ډیرو لوګو پیسو دیوالې په 1.8 میلیون ډالر درغېدو لپاره په قرارداد ورکړی. ازادي راډیو په امریکا کې د افغانستان سفارت سربیره له ښاغلي همایون قیومی سرګن او یمان نظامی سره په دې اړه خبرو کوښښ وکړ، خو بریالي نه شو. مګر له دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحماني له امریکا غږ سره په خبرو کې په دې قضیه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دا فرعي کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو کې او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
افغانستان کې پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي، چې په ترڅ کې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد 200 واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی. 4 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوې وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی.
انشاءالله چې دا ځانګړي لکه تدابیر چې دي دوی به په پام کې نیسي. د ورځې دوه ماسکونه به دوی ته ورکول کیږي. د بل خوانه هغه د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر د دې نه به هم پکې استفاده کوي او د دې پرڅنګ لکه هغه واټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي.
ښاغلی ایوب دغه راز وویل چې د پولیو بل فرعي کمپاین په اګست میاشت کې په پام کې نیول شوی چې د جنوبي ولایتونو په ګډون په 14 ولایتونو کې به تطبیق کیږي. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې څرکم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکې او فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي. پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغۍ ډېرې پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنۍ کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله مند دي چې شاوخوا 8 لک ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هیواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلی وو. له یوې خوا د دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هیواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي دغه کمپاین په ټپه درېدلی وو. د پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعاتوي. پاکستان هیله منو چې د پولیو ناروغۍ په 2013 کال کې خپلې خاورې ورکه کړي. په دې کال د پولیو 12 نوي پیښې ثبت شوې چې ورپسې په 2019 کال کې هم زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د پولیو 59 پیښې ثبت شوې دي. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان ډېر ولایتونه له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. یو شمیر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو ملامتي ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. پاکستان د تیر 2019 کال په دسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمیر لسلو زیات شوی و، د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین ترسره کړ. طالبانو او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیز یوه دسیسه بولي او وایي په دې توګه پټ معلومات راټولوي، ډېر ځلې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حملې کړې دي. د تیر کال په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په پاکستان کې د پولیسو دوه افسران چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د واکسین د ټیم ساتنه کوله په ډزو ووژل. د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدی شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جولای شلمه سپوږمۍ ته د انسان د ختلو د ورځې کلیزه ده، هغه ورځ چې امریکایي نیل آرمسترانګ د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته ورسېد. خو په افغانستان کې یو 9 کلن ماشوم د جومات امام ته د دې موضوع د ویلو په خاطر وډبول شو. اوس چې له هغې ورځې 150 کاله تیریږي، د افغان ستورمزلي عبدالحد مومند په ګډون زیات شمیر کسان توانېدلي چې د سپوږمۍ چکر ووهي.
له نن 50 کاله وړاندې هغه ورځ چې په لومړي ځل امریکایي آرمسترانګ زرګونه کیلومتره له ځمکې پورته ولاړ او په سپوږمۍ کې یې قدم کېښود، خو له دې ورځې سره د یو افغان چې هغه مهال 1 کال عمر درلود خاطرې تړلې دي. دا نادر سایقل و چې اوس مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي او د ملګرو ملتونو کارکوونکی دی. دی وایي د راډیو له لارې یې واورېدل چې امریکایي آرمسترانګ هغې سپوږمۍ ته ختلی چې دی یې د رڼا ډېر لیوال او مینهوال دی.
ما وویل مولوی صاحب یو ډیر ښه خبر مې اوریدلی دی، له دې وروسته موږ سپوږمۍ ته هم ختلی شو. له همدې خبرې سره ملا صاحب زما پر وهلو او ډبولو پایل وکړ او ویې ویل چې دا هر څه دروغ دي او حقیقت نه لري. ما وویل له راډیو مې اوریدلی. ویې ویل راډیو دروغ وایي. هغه پر ما لاس پورته کړ او زما پر وهلو یې پایل کول غوښتل، نو زه هم وتښتیدم.
خاغلی سایقل وایي که څه هم په افغانستان کې هغه مهال د ظاهر شاه واکمنۍ وه او خلکو تر ډیره په ښه وضعیت کې ژوند کاوه، خو بیا هم د ځینو کسانو دا ډول سخت چلند د هغوی د سنتي باورونو له امله وه. که څه هم دغه ورځ د سایقل په ژوند کې چندان ښه ورځ نه وه، خو د بشر لپاره د بدلون ستره ورځ وه. امریکایي آرمسترانګ لومړی کس و چې 50 کاله وړاندې په 1969 کې سپوږمۍ کې پیاده شو. تر آرمسترانګ مخکې روسي یوری گاگرین په نړۍ کې لومړی کس و چې په 1961 کال کې یې فضا ته سفر کړی و. اوس مهال ډیر کسان کولی شي فضا ته تک تجربه کړي. افغان ستوری مزلی عبدالاحد مومن هم په 1981 کال کې لومړی افغان و چې له شوروي ستورو مزلو سره یو ځای فضا ته تللی و. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د هوایی پوهنتون رئیس و وایي ښاغلی مومند او محمد دوران له 400 کسانو وټاکل شول. روزنه یې ولیدله او بیا ښاغلی مومند د دې لپاره وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومن سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
دا پرواز چې عبدالحد مومن د نیکبختیار پیلوت و اجرا کړي د افغانانو لپاره افتخار دی. هوایي ځواکونه دا ورځ باید ونمانځي. دا به زموږ په تاریخ کې حتی په جنډریو کې باید ثبت شي او هر افغان او هر ځوان په دې باندې باید افتخار وکړي.
عبدالاحد مومن د غزنی ولایت اصلي اوسیدونکی دی چې په گاگرین هوایی پوهنتون کې یې زده کړې کړي دي. ښاغلی مومن ویلي و چې فضا ته سفر 8 ورځې و شپې 6 ساعته و 26 دقیقې وخت ونیو. باری عریس چې د امنیتي مسایلو کارپوه دی او هغه مهال د کورنیو چارو وزارت افسر ووایي فضا ته د مومن تلل د دې ښکارندویي کوي چې افغان هوایی ځواک څومره توان درلود.
د افغانستان په تاریخ کې د مومن تک و فضا ته یو مهمه موضوع وه. د هغه تر څنګ د افغانستان د هوایي قواو ظرفیت و دنیا ته وښود، هغه ظرفیت چې ګاونډي هیوادونه ځینې په حراس کې وه.
عبدالاحد مومن اوس مهال له خپلې میرمنې او درې اولادونو سره په المان کې ژوند کوي. هغه په 2013 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوی وو افغانستان ته راغی او د وخت د چارواکو لوري ډیر وستایل شو. تر دې وړاندې هغه له رسنیو سره په مرکه کې ویلی وو، کله چې فضا ته ورسېدم ځمکې ته مې یو نظر وکړ او له ځان سره مې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. عبدالاحد مومن له خپلو دوو تنو روسي همکارانو سره یو ځای د اګست په 9 نېټه له بایکونر څخه چې مرکز یې په قزاقستان کې د میر په نوم فضایي تمځای دی فضا ته واستول شو. یوری گاگرین د اپریل په 12 فضا ته ولاړ او نیل آرمسترانګ د جولای په 20 فضا ته خپل سفر پیل کړ. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یوه مشهوره جمله وویلي، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی.
سپوږمۍ ته د